طرفداران خود را دارد.
د مخام او بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو تر اتو بجو د ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي چې کوربه احمد شیبر دی په دې خبرونه کې د انقلابي شاعر ګیلمن وزیر تر وجل کېدو ورسته په پښتونخوا کې د یوې لوی جرګې د جوړولو د طرح په اړه بحثونه دي او ردو تایر استراوسی خوداشه با پامکری خبرونو ته چیز احمد تکلی وړاندې کوم. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالی یوسف زئی له پاکستان وکړتي دي چې د بی اسناد افغان کډوالو جبري استلو دروي. هغه ویلي په ځنګړي ډول د هغو خځو او جنو تیار برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی ویلي چې د افغان کډوالو د جبري استلو له کبله ژوره اندېښنه لري. د سرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستان د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز ایستل پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت وایي چې پاکستاني چارواکو پاکستان ته د افغان سوداګرو د سبزیجاتو او میوو د 300 لاریو د تاک مخه نیولې ده. د سفارت پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرني تجارت له مشرې ماریا کزی سره پر دې ستونزه خبرې کړي. په بیان کې راغلي چې د افغان سوداګرو د لارې د موقتو جوازونو د نه لرلو په پلمه په تورخم سپین بولدک او خرلاتسی بندرونو کې درول شوې دي. د طالبانو سرحدي چارواکو نن هیواد ته د هغو لسو افغانانو د رسیدو خبر ورکړ چې د پاکستان له محبسونو خوشي شوي او وړ مورز هیواد ته رسیدلي دي. په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریت رسنیو ته ویلي دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله 2 کاله او 6 میاشتې بندیان وو. د اسرایلو د پاوز راډیو وایي چې اسرایلی ځواکونو د غزې په جنوب کې پر خان یونس ښار په هوایي حملو کې احتمالا د حماس ډلې پوځي مشر محمد الدایف وژلی دی. متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. د اسرایلو د پاوز راډیو ویلي معلومه نه ده چې دایف په دې حمله کې وژل شوی کنه، خو وایي چې په اړه یې څېړنې روانې دي. او ملګرو ملتونو نن په لیبیا کې د یو خبریال د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دا خبریال 2 ورځې مخکې په پلازمینه ترابلس کې نیول شوی دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي چې د جولای پر 11مه د احمد سنوسی د خپل سری نیونې له کبله ډېره اندېښنه لري.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبر یم پرې خبرونه کې مو هر کله کوم. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر ویل دی چې د پښتنو له جرګره غواړي او په هغه کې به پریکړه کوي چې په سیمه کې افغانان څه وکړي. منظور پښتین دا خبره د جمعې پروس د شمالي وزیرستان پر اسمکې د ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال د لسکونو زرو ویرجن غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
یو لسم اکتوبر تا مون زای څو ورځو کې اعلان کوو اوس په غم مفاتحه کې. یو لسم اکتوبر تا د پښتنو قومي عدالت لګاو او ټول پښتنو لسفا سپړبه څوک نه وای غم ده.
الله اکبر.
د ټول پښتنو لس نمائنده خلک با د مننن پشان کلی کلی تننوزو او ته په خپل لاسونو دعوت ورکو جولې په ورته وچو چې کام غرکی ګراو.
جرګي مخکم جوړ شي دی د 2022 کال په مارچ کې په بنو کې د پښتنو د درې ورځنی جرګې پر مهال پریکړه وشوه چې په کابل کې د واکمن طالبان د لوی جرګې او انتخاباتو له لارې ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا پریکړه تر ننه نه ده پلي شوې. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور پر مهال واکمنانو یو شمېر جرګې ور وبللې چې د ځینو اغېز جوت و، لکه د اساسي قانون لویه جرګه چې قانون یې جوړ کړ. خو ممکن جرګې هغه وخت ګټورې تمام شي چې واکمنان یې تر شا وي، یا هغه وخت چې ولسونه پکې ټول سره یو ځای شوي وي. نن سبا په افغانستان کې واکمنان یوازې هغه کسان مني چې د دوی په څیر فکر کوي. د دوی مخالفان هم یوازې هغه کسانو ته شوی چې د دوی په رنګ سوچ کوي. خو جرګه د ولس پریکړه ده. په هغې کې هم خان کښېني هم ملک، هم ملا هم تعلیم یافته هم بی تعلیمه او یو هم د بل د نظر مخالفت نه کوي لوی هدف ته پام کوي. سوال دا دی چې د ګیلمن وزیر د وژلو پیښه چې ډیر افغانان یې د ویر په ټکر راټول شول او لا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې دا ویر روان دی، دې ته زمینه برابره کړي چې همدا د مختلفو فکرونو افغانان سره راغونډ شي او د سترو ملي اهدافو لپاره پریکړې وکړي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک ته بلنه ورکړې ده، همدارنګه د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې را سره برخه واخلي. د میلمنو هرکلی کوم. خټک صاحب، لومړی له تاسو واورو، منظور پښتین وایي چې جرګې مخکیم جوړې شي بي دي، خدا پلا به دوی په جرګې کې اعلامیه نه صادروي، پریکړه به کوي. تاسو ورته خوشبینی یاست؟ خټک صاحب سره اور، خټک صاحب ګومان کوم ستاسو مایک آف دی، ګل دی، روشنه شوی نه دی.
اوکې اوکې، مننه، ډېر مننه ستاسو شیبر صاحب او ټول اوریدونکو ته او ستاسو مننه کوم. وانو ته ټول ته ډېر دعا سلامونه نه کېږي او ستاسو ته کوم سوالو کو دا ډېر مهم سوال دی او دا سوال نن سبا د هر یو پښتون افغان ځین کې دا سوال روچتیږي چې آخر تر کومه به موږ دغه رنګه دغه شهیدان ورکو، قربانیانې به ورکو او آخر تر کومه پورې به دا ظلم وستم دا سلسله جاری وي. نو دغه هر پښتون افغان ځین کې دا سوال روچتیږي او خاص کر د ګیلمن وزیر د شهادت نه پس کو دا بحث نور زیات تند شو چې څه کول پکاري پښتنو ته. نو په دې پس منظر کې دا منظور پښتین دغه اعلان چې په اکتوبر کې به هغوی یو جرګه وغواړي، یو جرګه به فیصله کوي چې څه کول پکار دي. دې نه مخکې تاسو اشاره وکړه چې دې نه مخکې جرګې شوې دي، د څومره ملتپاله پښتانه ګوندونه چې دي هغوی مختلفې جرګې کړې دي، په هغه جرګو کې پریکړې شوې دي. خو دا هغه جرګو دوه غټ دغه خامیانې وې. یو غټه خامي خو دا وه چې هغه جرګې چې روبللې شوې، پکار خدا وا چې جرګې را بنولو نه مخکې خلک اول پریکین چې صبر وي، صبر میدان کې بترا کوتونه چې دی هغه ټول سره خبر وشي، هغه ټول په اعتماد کې وایسته شي او بیا جرګه راوخته شي. نو مومن به داسې وشو چې یو ګوند تر طرفه به دا جرګې اعلان شوه، یو نوزد تر طرفه به دا جرګې اعلان شوه او نور خلک به پکې رالل. خو هغه مشاورت چې پکار څنګه هغه رنګونه شو چې هر یو کس چې راځي جرګې ته چې هغه دا محسوس کړي چې دا جرګه ما را بدلې ده او زه پکې مهم نقش لوبم. دغه غلطي په خامي پکې دا وه، کمزورتیا پکې دا وه چې دغه جرګو چې دی نو خو پرېکړې به ډېرې وکړي، خو د پرېکړې لیکونو دا دغه باندې هغې باندې د بل دپاره د هغې د څارنې دپاره یا دا به څنګه عملي کېږي، دې دپاره به څه لارې چارې پکار راوستی شي. هغه لارې چارې په هغه رنګ چې څنګه پکار وو هغه به نه خو وټاکلې شوې او نه به چې دینو کمیټیانې داسې جوړې شوې که جوړې به شوې هغه کمیټیانې به هغه رنګ څارنه او هغه رنګ هغه چارې به مخته بوتلې. که واقعي څوک غواړي چې یو کاتب فیصلې چې کوم شي او هغې باندې
مننه خټک صاحب ننګیال صاحب، تاسو هم شرغلی ننګیال صاحب، منظور پښتین د دې جرګې لپاره درې میاشتې وخت ټاکلی، فکر کوي چې دا مناسب وخت دی؟ ځکه ممکن ځینې کسان دا ووایي چې دغه اوس چې ګیلمن وزیر وژل شوی دی د خلکو احساسات زیات دي او وروسته کېدای شي چې دا احساسات کښینی او په درو میاشتو کې. خو بل لور ته که وګورو، د جرګې را بلل او له خلکو سره خبرې کول وخت هم اړتیا لري، بیا په هغې حساب باندې شاید دا درې میاشتې هم کم وخت وي. ننګیال صاحب،
زه فکر کوم د وخت مسله به دومره نه وي، چې وخت درې میاشتې کافي وخت دی. په یو میاشت کې هم امکان لري په عاجلو اضطراري حالاتو کې ملتونه هم سره راټولېدلی شي او هم چې دی وضعیت داسې دی. تاسو ګورئ په پښتونخوا کې خاص کر پښتانه د یو ډېرې لویې ډرامې ښکار دي، د یو ډېرې لویې څه روان دي هغه سیمه باندې. نو هوښیار او ځیرک مشران هماغه دي چې په دغسې حالاتو کې خپل ملت ته رجوع وکړي او خپل ملت سره مشوره وکړي، هغوی راټول کړي په ځان باندې. د هغوی دا خبره ډېره سمه ده چې زه به د دې وطن علما، د دې وطن مشران او سپین ګیري هغوی راټولوم او هغوی سره به خبره خلاصوم. نو دا ډېر پر ځای کار دی چې څه مشوره د هغه خلکو وي ورته په دې اساس باندې به یو ملي موقف چې دی هغه اختیار کړی شي. نو زه شخصا فکر کوم دا ډیر په وخت اقدام دی، ځکه په ځای د دې چې نورې جنازې پورته شي او هر ورځ پښتانه د غم په ټغر باندې ناست وي.
یعنی فکر کوي چې تر دو درې میاشتو هم باید په لاند وخت کې دا جرګه جوړ شي ساس په باور؟
بالکل
کاملا امکان دی. دا برخه کې به د خټک صاحب نظر هم واخلم. خټک صاحب تاسو څه فکر کوي، آیا ممکن ده چې خواره وره پښتانه په یوه میاشت کې راغونډ شي او جرګه جوړ شي؟ خټک صاحب بیا مایک تاسو آف دی فکر کوم.
کومه ورډ چې دا جرګه دې ډیره یو قاطع فیصله مو کې یو پدې کې چې دانو دار طبقه دار کشر چلانو نمائندگی وشي او دا دی واقعي جرګه جوړ شي، لکه دا څنګه چې لکه دینه مخکې کومه جرګه شي وي هغه به د ګوندی جرګه وي، کسه به هم پکې چلانو نمائندگی به ورکا نورو کشرو ته خولي هغه به په لوی کې به چلانو رنگ به چو او تاثیر به چ ورکول هغه به د ګوندی جرګه ورکول. نو که واقعي ته دا یو کامی جرګه وی نو کامی جرګه تیارو ته پر دوه مچ د درې مشته وخت کافی دی او دې کې په کار لري چې دا پی ٹی ایم مرګری چې دی هغه ټول هغه خلکو ته چې کوم داخل کوټونه دي چې کوم سټیک هولډر دي هغه ته ځانور صحیح پکاره دا جرګه کې چې کوم خلک پکاره کې راشي هغه ته ځانور صحیح او هغه دې ته آماده کې چې په دې جرګه کې
یو
پاتې سوچ راشي.
مننه خټک صاحب. پښتانه مبارزه عصمت شاه جهان په دې نظر ده چې د ګلمن په څیر د مرګونو مخنیوي اسانه نه دی، خو پر امن مبارزه ورته پکار ده. دا څرګندونه سره ورو
ټول نړم به فوز د ټول افغان او پښتون کمیتل مبارز قهرمان زمونږ خوګ بنګره ګلمن وزیر ته سلام پېښ کوم. دغه شهادت دا په سړی دوه مدا غلا راځي دا موږ ته رانه ده نه راځي. بل خبر دا ده چې دې سوال پولند جواب نشي کېږي، ځکه چې زمونږ سیمه چې دا د یو عالمی میدان جنگ جوړ کې شو دي. نو په دې کې عالمی قوتونه چې دي خپل کشکاره دا د روسلوي ټوکالو نه روانه ده او اوس چې دی یو دویم پولند وار شروع شو او امریکا چې دا هغه چین او دا نوی ملٹی پولر دنیا چې جوړیږي او دا غیر شته کوم ون بیلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی. د دنیا معیشت بدلول غواړي، جی 20 د ایشیاي ملکونو لیډرشپ واغستو. نو دا امریکای تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي او زما په خیال باندې مسلسل مبارزه چې دا هغه زموږ مستر فلارا دا پرمن مبارزه زموږ
ده. ننګال سب څه فکر کوي چې آیا پر امن مبارزه لکه څنګه چې اغلی شاه جهان وایي د حل لار ده؟
ګوره مسله خو تر اوسه پورې زه فکر کوم د یو قومي مبارزې لپاره په مختلفو تګلارو باندې فکر کول پکار دي. دا فیصله خو باید د هغه ځای مشران د هغه ځای علما د هغه ځای خلک فعالان کوي چې کومو لارو چارو باندې خپله انتقام د دفاع د ګټو خبره چې دا هغه مخته ویسي. زما باور خو دا دی کله چې زمونږ خبره راځي د بر وطن خبره راځي زمونږ وضعیت او د دوه وضعیت لږ سره متفاوت دی. نو د هر ځای خلک چې دي هغه خپلو منابعو ته خپلو وسایلو ته په کتو باندې هغه ستراتیژي او هغه تګلار غوړه کوي. نو به ګورو چې جرګه څه فیصله کوي. مې په فعلي وضعیت کې د هغه ځای کې چې کومه د هضم استحکام په نامه باندې بیا یو ډیر لوی د خشونت نه ډک عملیات چې دی هغه په دغه سیمه باندې را روان دي. که پښتانه د دغه ډرامې د دغه دسیسي مخه ونه نیسي نو په دغه عملیاتو کې به بیا دوی بې کوره شي، په میلیونو خلک به کډوال شي، په زرګونو خلک به بیا ووژل شي. د دوی مسجدونه خوندي نه دي، د دوی حجرې خوندي نه دي، د دوی ښوونځي خوندي نه دي. او که د دغه ډرامې د پاکستان د پوځ چې کوم ترشای ولاړ دی په کومه نامه چې دوی ترګري خپل جوړوي او بیا د ترګري په نامه باندې عملیات غیبت شروع کوي د دغه 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 شی په خلاف باندې داخله غونډه لري کینو په خپل کور کې به په یو لسیزه کې دا د دوی دریم څلورم ځل وی چې دوی به کور کېږي او دوی به بیا د خپل مینو نه د خپل کورونو نه جدي هغه به محروم کیږي نو زه فکر کوم دا به فیصله به د قام جرګی ته ور په خپل غاړي چې کومه تګلارې د شتا منابعو عیني واقعیتونو ته پکتو باندې کیږي په پښتنو جرګه د زیره کوم مشرانو په نتیجه کې چې هغه یل تشتون لري فکر کوم هغه به د وخت فیصله کوي خو البته د لپاره په ټولو هغه تګلار باندې فکر وکړ دی کا هغه د ادمي تشدد تګلار دا او کا هغه د دفاع لپاره عملاً د وسلې پورته کول دي ملتونه دا معنی نه لري چې یو څوک خام خام خا یو څوک ته وجنی ته سپېړه وي او ته دغه په خلاف وسله پورته کوي دا کومه بد اخلاقی نه ده نه کومه غیر اخلاقی باس ده بلکې دا ست اخلاقی مسؤلیت جوړي چې تاسو د نړۍ ټول ملتونه وګورئ هغه په خپل دفاع باندې میلیارډونه ډالر مصرفوي او دا د همدغه ورځې لپاره مصرفوي چې څوک ته تستا هغه ونه کی سات ګټو استاد ژوند پوړان دي سو تعدیل جوړ نکی
مانه نه ګلس مانه نه
bale bale نو زه فکر کوم ټول هغه تګلارې چې دی یو ملت په توګه باندې هغه دوی باید په نظر کې ونی ولسی چې تر څو کله د قام د دفاع خبره راځي
مانه نه مانه نه کله چې پاتونو نشوي دي او وحته خونړی پاتونو نشوي دي نو د هغه خطر سیاسي اجتماعي او اقتصادي شرایط مهمه دي کفیلن فرزند پاکستان اقتصادي شرایط ته وګورو لما سره د نړیوال بانک یو راپور دی وړاندې ویل تاسو سره شریکم خو مخکې تر هغه به د خټک صاحب نظر واخلم خټک صاحب اقتصادي شرایط پاکستان خراب دي سیاسي شرایط د پاکستان داخلي ګوندونو سره بيشتلې او پاشلې دي او اجتماعي شرایط هم د سدي چې ګلمن وشل شوی دی د پاکستان مرکزی رسنی د مرګ خبر هم نه خبروي او پلوکونو پښتانه پلار کوڅو کې ورته دري شاو د جنازه هرکلی کوي په داس شرایطو کې چې جرګه هم راوغشتل سي فکر نکوي چې جرګه شاید ډیر خونړی پریکړه وکي او دا وضعیت په کومه خوا روان شي خټک سر
ډیر مننه څنګه چې تاسو خبرو کا چې نن پاکستان کې دین او هغه بورانستان دی هر یو شوبه چې دا هغه بوران او دا کرایسس سره مخامخ تا او اقتصادي وضع خو ډیر زیاته خراب ده نو په داسې حالاتو کې څنګه چې ننګیال چې بوي چې پی ټی ایم مخه تا چې کوم پی ټی ایم چې کوم دی یو سیاسي نوزت او سیاسي نوزتونه چې ده هغه د مختلف لارې لري د خپل مقصد حاصلولو لپاره مختلف لارې چارې په کار راځي چې پای کې یو وسلواله لارم ده او یو چې ده نو داد میں تشدد لارم دا کوسوک داد میں تشدد نن خبر کئ دی مطلب دا نه دی چې غنی غی دا وسلواله مبارزه تشاکړی دا ولی وسلواله مبارزه چې څوک یې ول بخلق ته خلق ته شعور ورکې دا په ورته چې دا ته په وسه ده پاره وته ته نو په داسې حالاتو کې کفر لو کان نن نه هوځه پښتون قوم ته فیصله کړی نو دا چې نه چې هغه به یو جذباتي فیصله هغه فیصله به په هوش باندې وي هغه به د حکمت فیصله وي او هغه به دا چې فیصله وي چې هغه به چې کوم داخلي خارجي شرایط هغه په نظر کې ساتي ځکه چې کته خارجي او داخلي شرایط په نظر کې ونه ساتي او دا کوم خپل ځان ته ونه ګوري چې څومره وګو کې نو دا بیا چې دنه دې ته مهم جوړي وي او پښتو کې ورته وایي چې دا غر سره سر جنگول دي نو دا په خیال باندې نو چې څنګه نن ګل چې موږ چې تا کوم په میدان کې چې کوم په څنګهر کې چې کوم زمونږ مرګري دي مشران دي هغه ټول په تیار سره وځه باندې پوي دي هغه ټول ارڅه دا د دغنه تیریږي د فشارونو نه تیریږي نو هغه چاره فیصله کوي هغه په بالکل د هغه مطابق کوي خو دا کوم تصور کو چې هغه به فورن مسله راوچت کی نو دما په خیال باندې د فشار نور هم طریقې شته او دا ته پاتې خارجي
مانه نه خټک سره مننه البته یو خبره د خټک سره پلانډ کساسو نظر واخله مخکې تدې چې د نیویارک ټایمز راپور د پاکستان د اقتصاد په اړه کې ځینې ټکي لاوریدونکو سره شریک کړم یو مسله دغه د شخړو په ارتباط کله چې په یو هیواد کې یا په سیمه کې یا په ټولنه کې سولیز هغه کسان چې سولیز مبارزه کوي لکه ګلمن چې کوله او دا ووشل شي فرزند په پلازمین اسلام آباد کې ووشل شي او یو ډاله ورته راشي څو کسان وی او په یو پارک دی وښنی او دانه نیول کی شي او خبر هم نه خبري شي فکر نه کوي چې همدا خپل مصالحانه تشدد تلاره پرانیسي او شاید د همدل خاطر به و چې د تحریک طالبان پاکستان ډله چې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي هغه هم د ګلمن په مړینه باندې غم راځي ښکارا کړی دا او لایغه سره همدردی شولې ده خټک سره
ګوره دا څه ده چې کله دا د پی ټی ایم دا غورګون وجود کې راغلی دی نو دا ورځ نه د پاکستان د چارواکو یا د اسټابلیشمنت دا پوره کوشش دی چې پښتانه دومره مجبور کړي چې هغه ټوپک راوالي او دا چې کارونه وکړي لکه چې یو ځل دی ټوپک راوالي شو هغه باندې بیا هغه ساړه وجل او دا کول چې دی هغه آسان دی ګوره دا څه ده چې هغه چې کوم تنگ دي نن هغه د وسلې دغه نن دي تنگ چې ګنې مونږ په ټوپک راوالو هغه باندې به کوم فشار هغه چې دا کوم سیاسي عمل روان دي ګوره هغه دا عمل کو د دې په نتیجه کې په ټوله دنیا کې هغه په ځای باندې کې نو دا غیبانر جنازیم کیږي او لارینونم کیږي او ته چې د پاکستان د کنسولخانو او سفارتي مقاماتو نه بار کیږي نو دغه دا کوم د لیر چې د بیداری هغه بیداری لیر دومره مخکې لاړو چې اوس یو داسې فشار دی چې هغه فشار به چې د نو په ملتواله ملتواله غوندونه بمن چار قدم پورته کوي دغه فشار بلاندې به پورته کوي او که پاکستان حکومت هم اوس اندره پاره څه قدم پورته کوي نو دغه فشار په نظر کې ساتي ځکه چې دا ولسی پاسون دا خو دا اصل کې دا ګلمن وزیر وژنه چې وا شهادت یو دا په دې پاسون باندې عمله و چې دا پاسون جوړ کی دا وې ری دا چې دی وډاری او 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 دا کوم د خاص کر دا دغه د فوجي اپریشن چې کوم مخالفت ته هغه چې څومره مدامت روانو مخالفت روانو هغه ته لارونه دي او دا کله توجه دا اپریشن د مخالفت ته نور مثلا طرف ته کی ولی هغه په دې مقصد کې ناکام دي او اول دا دي چې عوامي او ولسی بیداری دومره مخکې تللی دا چې اوس په ډیرو حالاتو کې چې نو هغه اوس د پاکستان دا د پاره یو هک مشکل جوړ شوی دی نو دا سیاسي مشکلات چې د کوم دولت لپاره د کوم سټیټ لپاره ډیر خطرناک په نسبت د دې چې توڅلار والا اوس یو ځل د زړه کسان وڅلار والی نو په داسې حالاتو کې چې کوم خارجي سفارتي او سیاسي او حمایت نه لري یا داسې نه لري چې هلته لاړ شي هلته کې خپل تداوی وکړي لکه وګوره طالبانو کې داسې کول خو پاکستان کې ورته یو ځای ملو او ایران کې ورته ځای ملو نو تر څو پدې چې په قانون ته دا چې یو حمایت نه حاصل شوی تر هغه پورې داخل کې مثلا قدم پورته کول چې هغه هغه خودکشي وي او هغه به څنګه د بلوچ مثال خلک ورکوي خو بلوچ سره په علاقې کې ډېر قوتونه دي چې هغه سربره سکي پښتنو ته لا داسې مرسته نه ده تل شوې
مننه خټک صاحب اسادی سپو کې پروګرام له ازادي رادیو په منځني صف دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. د پروګرام د بحث موضوع مو دا چې د پښتون خورنې غورزنګ اعلان کړی دی چې په شاوخوا درې میاشتو کې به د پښتونو یو ډیر لوی جرګه راغواړي او په یغې کې به پریکړه کوي چې دوی به څه کوي. د دې بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک او د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال ته بلنه ورکړې ده. ننګیال سره مخکې تر دې چې تاسو راشم د پاکستان د اقتصاد په اړه کې به د نیویارک ټایمز د خبري کړي مقالې سوټی کې لاوریدونکو سره شریک کړم. نیویارک ټایمز د جولای پلسمه په یو مقاله کې چې عنوان یې دی په داسې حال کې چې شخړې په زیاتی دوري پاکستان کولی شي چې خپلې چینایي پروژې خوندي کړي. تر دې عنوان لاندې لیکي په پیل کې البته د دې مقالې په پیل کې اشاره شوې ده چې په اسلام آباد کې د چینایانو د ساتنې لپاره د نویو ځانګړو پولیسو ډلې جوړ شوې ده. د چین د کمربند او لارې پروژه د شاوخوا 8 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2015 کال کې پیل شو. هغه وخت داسې باور کېده چې د دې پروژې د پلي کولو لپاره به پولیسکونو زره چینایان په پاکستان کې کار کوي. د نیویارک ټایمز راپور لمخي د چین د پروژو پر ضد امنیتي ننګونې له پیله لا موجودې وي خو په تیرو دریو کلونو کې چې افغان طالبان په کابل واکمنان شوی دي دا بریدونه منظم شوی او زیات شوی دي. ورسپانه په مارچ کې په ګوادر کې یو بریټ ته اشاره کوي چې څو ورځې وروسته تر دې د پاکستان پر دوهم ستر هوایي ډګر چې چینایانو جوړ کړی دی حمله وشوه. بیا څو ورځې وروسته پر چینایي کارکونکو ځانمرګ بریډ وشو. په بل میاشت کې 15 جاپانیان په کراچۍ کې د پولیسو په وینا د چینایانو په ګمان ووشل شول. تیره میاشت پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چین ته ولاړ چې د انرژي په برخه کې نوري 10 میلیارډ پانګونه له چینایي چارواکو ترلاسه کړي. خدای اسلام آباد ته تش لاستون شو. د نیویارک ټایمز د خبرې کړې مقالې له مخې په پاکستان کې چینایي پروژو ته هم داعش تهدید دی، هم تحریک طالبان پاکستان چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نږدې متحد دی. ورسپانه لیکي چې پاکستانی طالبان له چینایانو د اویغور مسلمانانو غچ اخلي. ننګیال صاحب که ستاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې په دغه شرایطو کې چې د پاکستان اقتصاد ډیر ځپل شوی دی، البته د نړیوال بانک راپور هم لمه سره شته چې هغوی ځینې وړاندوینې هم کړې دي، په داسې حال کې پاکستان په کومه خوا روان دی که چېرته دغسې یوه جرګه هم جوړه شي او هغه هم د پښتنو په حق کې ځینې پریکړې وکړي؟
ګوره، پاکستان د کاملاً د انارشۍ په حالت کې دی. یوازې د پښتنو مسله نه ده، تاسو د بلوچانو ګورئ. د بلوچانو د پرون په بلوچستان کې چې کومې ډاکټر مهرنګ بلوچ مشري باندې کوم لاریونونه شوي دي، هلته هم خشونت شوی دی او د لاسو ګریوان دي د سرکار سره هغه خلک. نو حالات په مجموع کې په دوو دواړو ایالتونو کې چې دی، بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې، خراب دي.
البته وبخش ننګل سبو وبخش تاسو خبره خته کوم، په نور پاکستان کې هم حالات ګډوډ دي. جرمني له کراچي خپل کنسولګری استل دی، د دې خطر چې وای امنیت تهدید دی او امنیت نشته ساتلی. مهرباني وبخش تاسو خبره مې خته کوم.
بالکل، البته دا غوا دوا یا لفنه دي چې حالت پیښې ډېرې دي نسبتا پنجاب ته. زما دا په دغه سیاسي وضعیت کې د پاکستان اقتصاد چې دی هغه د دې جوګه نه دی چې د پاکستان پوځ هم د دې کچام دوی د ازمه استحکام د عملیاتو اعلان کړی دی. خو دغه عملیاتو په نامه باندې غواړي دوی چې څه شروع کړي، بیا د غرب نه په دې باندې پیسې واخلي چې ګویا دوی د ترګري په خلاف جګړه کې ولاړ دي، د ترګري په خلاف جګړه کوي او په دغه سیمه کې یو نوی انارشی ته د سیاسي انارشی ته لازم چې د اواره کې چې هغه دوی په کنټرول کوي. یعنی دوی په خپل عمل چې دی ځینې شیان چې دی هغه مسؤلیت هم جوړې د پاکستان پوځ چې دی په دې کې ډېر مهارت لري. نو کده په دې د چارې کې دی بریالي شي چې د پښتنو په سر باندې د پښتنو د سیمې په نام نه کولو باندې د بیا میلیارډونو ډالر واخلي، لکه په تیرو شلو کالو کې د شاوخوا 40 میلیارډ ډالر اخیستي دي د ترګري په خلاف د جګړې په نامه باندې. او هغه څه چې د 40 میلیارډ ډالر چې د پاکستان اقتصاد لپاره یو څه ناسه کومک وړي کې ډیره برخه د پاکستان اوس جنرالانو تتلله. نو دا ډراما دوی بیا وایي چې د پاکستان په خزانه کې د سیتنشت چې د جنرالانو د پاره نور صفات دي، د پاکستان د پوز چې د په فساد باندې مشهور دی، هغه پراخ فساد کې لاس لري. یو کرنل او جنرال چې دی هغه دومره غلاو کې بیا د غزل نه لاړ سي دی، یا په متحده ایالاتو کې واړوي، یا په دوبه کې آی شنوش کوي، یا په د لاړ سي په انګلستان کې اوسي. د پاکستان یو په پخوانی جنرال چې دی یاد سي او څوک چې هغه تلوي درستی سپات شوی، هغه بیرته په وطن کې نه دی پات شوی. کلم چې د موده د واک پوره شوی، دا هغه ماموریت خلاص شوی، د کډه وار کړي د پاکستان وطن دی. هغه جنرال مشرف او هغه کیانی او هغه اهل شریف او هغه دغه مخ کې دی څوک راغلی واغه ونو داسې منیر برخلی کم دغه شیخ کاری. نو به پاکستان په پوز کې دوی د خزانې نه باید یو څه واخلي، یو څه پیسې او څه دغه باید ولري د پاکستان په پد پدې شی باندې د پاکستان خلک پوهېدلې دي. همدا وجه ده چې حتی په پنجاب کې د پاکستان د پوز په خلاف کرکه په زیاتې دود ده. بلوچستان په دې خبره پوهېدلې دي، پښتانه د دوی په خلاف متحدانه ولاړ دي چې زما په سیمه کې به بیا زما په سر باندې سودا نه کوي، تجارت باندې کوي نه براغه کیږي چې زما په ویني په تویولو باندې ته د پیسو څښتن شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ هدف دغه شی دی، هغه خبر هم دا کوي. او تاسو ولې د تیرو څو ورځو کې په پالا باندې چې کوم ویډیو غانې لیدل کیږي، په کوارټ کې، په فیدیو کې، په ځینې نورو سیمو کې خلک د پوز په سیرا وځي، خلک راوتل دي تیږي ور باندې واره وي ورته وایي چې موږ سیمو نه وځي. دا ستاسو ځای نه دی چې تاسو دلته عملیات پیل کړئ. نو په دغه یو حالت کې پاکستان د خپل خراب اقتصادي حالت لپاره د ډرامي په پیل کې دی او په دې هیله چې ملتونه هغه هم دغه سبیخ
پات شي. مننه. د پاکستان د اقتصاد په برخه کې د نړیوال بانک د راپور یو څو ټکم شریکوم، بیا خټک سپ تاسو ته راځم. البته نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د 2023 کال په سر کې خبر کړی دی، دوه ټکو ته اشاره کړی دی چې په پاکستان په 2023 کال کې پراخ سیلونه راغله چې لږ سره اقتصاد خراب شو. د کورونا وبات هم اشاره کړی دی، خو نړیوال بانک لارښوونه کوي و په پاکستان کې د ماشومانو د زیږون ستونزه ده چې ماشومان زیږي او مړینه هم زیاته ده او نفوس مخ په زیاتېدو دی. د دې مخه باید ونیول شي. د دوی په وینا کمزورې تعلیمي وضعیت وای خراب دی. مالیه ویله ټول سیزو رئیس د پاکستان د جی ډی پی تر لس فیصد لږ برخه جوړوي. د صادراتو ستونزه لري، البته د صادراتو برخه کې خټک سو بیا له تاسو پوښتنه لرم. زراعت د اقلیم له بدلون سره باید تنظیم کړي، دا هم وړاندوینه ده وړاندیز د نړیوال بانک پاکستان ته. او پاکستان د انرژي ستونزه لري، دا برخه هم د انرژي برخه او د صادراتو برخه کې پوښتنه سس له افغانستان سره ارتباط لري. خو نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د سش کال 2023 په پیل کې خبر کړي، ویلي دي کچیرته دا اصلاحات
رامنست شي، نو ممکنه ده چې پاکستان د خپل سلکلنی کلیزه پر مهال یعنی تر 2000 وسلوشتم کال پورې څنګه پر اقتصادي ستونزو برلاسه شي. څنګه خټک سر دا دوه ټکي چې نړیوال بانک اشاره ورته کړې ده، یو د صادراتو خبره ده، یو د انرژي. د انرژي مشکل هم د پاکستان هغه وخت ممکن حل شي چې په افغانستان کې د سیو حکومت چې لږ سره شراو به تولري چې د کاسازر پروژه تیر شي او د ټاپی پروژه هم پلی شي، او د صادراتو په برخه کې هم تر هغه پورې چې پاکستان منځنۍ اسیا ته سم صادرات نه وکړي او افغانستان د پاکستان د لاري د واګې د بندر د لاري هند ته صادرات نه وکړي، د دوی یاندا جواب په جواب کې د تلار نه یو ورکړي او د کراچي بندر افغانانو ته نه پریشي، څنګه به د دوی صادرات ود کوي او د انرژي مشکل به څنګه حل کیږي؟ خټک سره
بالکل تاسو صحیح ډاکټر طرف ته اشاره وکړو د تاسو په چې د انرژي خبره ده، نو پاکستان دا امید لرلو توقع لرلا چې دا وستی ایشیا دا افغانستان د لارې به هغه وستی ایشیا سره وصل شي او الته نه بچ دي نو خپل انرژي ضرورت پوره کی، بل د ایران سره هم د انرژي کاتو کی تاوتاونو کی قراردادونو کی حالت هم ورته انرژي ملاوي دی شي، بل مشکل دا دی چې ایران سره چې کوم پاکستان غوړیم چې کوم انرژي موعدو کی نو هغه امریکا پکې غټ آیلی کی او امریکا یې نه پریدي چې هغه د ایران سره د اجازه نه قراردادونو کی، نو تر څو پورې بره دهم سره تعلق خراب دی، ایران سره تعلق دومره خنه دی، نو نن سبا خو دور چې دی هغه د ګوندی ملکونو سره د همسایګانو سره په تجارتي همکاري او اړیکو باندې خلک کومه ترقی کوي، نو د پاکستان چې کوم خپل داخلي خارجي پالیسیانی دي تر اوسه پورې دغه په نتیجه کې پاکستان په علاقې کې بالکل تنها شوی دی، ایران سره هم تعلق نشي ساتلی ځکه چې د امریکا په فشار پې اوس مشکل دار ہے چې یو طرف ته ډانګ دی بل طرف ته پړانګ دی، کی چین خوشاله ای امریکا ته خپکیږي کی امریکا خوشاله ای چین ته خپکیږي، اوس پاکستان دا سوچ کوي ما حضور ذہنیت لري چې ګنې هغه به دغه رنګ د ډرامیو کې دلته فساد او ترګری او کله دا داعش په نوم کله دا طالب په نوم به دا مسلې راپورته کوي، ولی اوس د دنیا د غربي دنیا او خاص کر ورسره د عرب دنیا اوس پورې خو د پاکستان دوا اقتصادي ملاتړ چې چلته ورته کومه راتلل او 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 تخته ده په کومه چې راتلل هغه د غرب نه راتلل او هغه د عرب ملکونو نه راتلل، نو عرب ملکونو چې دین اوس رو هغه چې کومه پروژې وي دا 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 د وابیت تقرولو یا چې دین او د امریکای سره د هغه په استعمالي ګټو تر سره کولو کې او یا چې دین او د غرب چې کوم دلچسپي او پاکستان کې نو هغه سره عمره نه راتلل، پاکستان دې ته ماده شي چې د چین خلاف لکه څنګه چې د افغانستان خلاف استعمال شو او د چین خلاف چې دنو امریکای ته اړې ورکی یا دنه نه چې دنو الته کې چې دنو ترګري صادرات کول شروع کینو بیا کې د شي چې امریکای نه وته سره لګ ډېر داسې کومکونه ملو شي چې هغه سره بل لګ دیسا والی په پن صورت کې چې دنو هغه ممکن نه ده ځکه چې اوس پاکستان ارزښت چې دی هغه دومره استراتیژیک تر دومره نه دا ډېر د پوره کم شوی دی، تر څو پورې چې د افغانستان سره تجارت خبره ده نو تاسو پته راځي چې د تیرو دوه کالو کې چې دنو ما ته خو سنۍ احصائیه نه دی یاده خو تقریبا 15 میاشتې مخکې چې دی نو 80% د پاکستان او دغه افغانستان تجارت کې چې دی نو کمواله راغلی دی او افغانستان لګیا دی هغه خپل تجارتي انحصار چې دی هغه په پاکستان باندې کمول غواړي.
مننه خټک صاحب، البته په دې برخه کې به دا اشاره هم وکم، د غنن هم ازادي راډیو دا خبر لري چې د پاکستان حکومت په تورخم او سوین بولده کې د افغان سوداګرو 300 لاري درولې دي چې په یوه کې میوه بار دي او سبزیجات، نو دا تجارت خو په خپل هم دغه رقم ستونزې هم ورسره مخامخ کیږي، که چرته وړاندې البته ازادي رډو ته د فیسبوک لاله رګن پیغامونه را رسیدلې دي، د ټولو اوریدونکو مننه کوم، زه یو شمېر پیغامونه به هم له ملمنو سره شریک کړم خو ورسره په خبرونه کې، خو که چرته د ګلمن وزیر مسلې تر شو د مارک او د وجلو پیښته دا خبري هم وشوي چې یو کس ته داور نمیشي هغه په دې حمله کې لاس درلود، لیکن کله چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نورو یو شمېر مشانو د وژلو پیښو تر شو، مثلا په 2019 کال کې ارمان نوړی وو وشل شو تقریبا په ورته شکل باندې پولیسو ووهه په چټ ولګېد وو بیا ساور کړه، په 2020 کال کې عثمان کاکړ تقریبا په ورته شکل باندې ووژل شو، ننګیال صاحب ان فلیمنګ د پولیسي ناولونو ډېر مشهور
انګریز لیکوال د هغه وای کې یو پیښه یو ځلی وشي دا پیښه ده کدو ځلی وشوه تصادف ده او کدری ځلی وشوه دریم ځلی تکرار شوه دا د دشمن کار دی کساسو نظر وخت
بلې دا خبره خو راست مر خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرام وکړه په خپل ویناو کې د کله چې ګیلمن وزیر په وختون کې او د امورز باندې د یادونه وکړه چې دا ټولې پیښې ورته دي د عثمان کاکړ پیښه ده که د ارمان لونی پیښه ده او د دوی پیښه ده نو پښتون ژغورنې غورځنګ باندې خو بریبل د دینه مخکې دا سړی شکنجه شوی دی دیني ول شوی دی او دته د تاریخ بدترینې سزا ورکړل شوې چې د خپل کتاب کې چې چاپ ته پیلا نماده دی او په خپل ژوند پای ته رسولی دی هغه هغه باندې هغه کتاب د ویشتمې پیړۍ دوزخ نو هغه کتاب چې دی هغه کې هم د یادونه کړې په خپل هغه مشهور نظم کې هم د خپل زندان احوال لیکلی دی چې په زندان کې د سره څومره ناروا شو څومره ظلم شوی حتی هغه پسپی وخوړل شو هغه شکنجه شوی دی هغه داسې حالت ته رسول شوی چې د هغه کورنۍ چې دی هغه زندان ته ورته راوړل شوی تر څو هغه یې تهدید کړی و په دې طریقه باندې نو
البته د پاکستان پاوز هم په پیټم باندې شکمن دی مثلا د پاکستان د پوسټ خوانی ویان جنرال غفور یو وخت ویلی و چې له پیټم سره له بهر هم راستي کیږي نو خو دغه څه تورونه هم شته
نو دا څنګه مرستي دي چې د دوه غړې چار مشر چې کله مړ کیږي دا په کورنۍ حالت د دوه شخصي حالت چې دی هغه په دومره غربت کې چې اته هغه د یو سم روختون ته د لیکدول نو تاسو د ګیلمن وزیر ولید چې کله هغه بلوړی کې یو ډیر لوکل شفاخانه ته وړه او کله په لوړی وخت کې سم روختون ته رسول شو شاید هغه ژوند ته ژغورل شوی وای دوی د درملنې واک وس نه درلود تاسو ولید چې باندې کومیش پښتانه چې دی هغه دوی ته د بس پنی پراټولول یا چندی پراټولول باندې دا د درملنو لپاره یو درملنې لپاره اقدام کوو نو دا کورنۍ ژوند دوی حالت خو ډیر واضح معلومی چې څوک چې لپاره پیسې اخلي لپاره کومه پر سر کېږي دا خو بیا ډېر شاهانه ژوند وي هغه خو بیا د سیوی لکه د پاکستان د پوځ جنرالان چې په میلیارډونو ډالرو سرمایه سره یوازې د راحت شریف سرمایه په خپله چې یو میلیارډ ډالرو نه ډیر وانه ته د دوی د هغه خو بیا هغه سی وضعیت لري د بار نه چې څوک پیسې اخلي هغه بیا په امریکا کې په پاجانس بکری کې پارتنرشپ لري نو هغه دغه سی حالت وي دا هم دا خو د پښتو د لارې هغه د دفاع ملنګان دي چې د خپل قام په ننګ باندې راوتلي خلک دي او دا یو خود جوش حرکت دی او د خود جوش حرکت کنه وای کده د پیسو د باندې د کومک په طریقه باندې جا مبارزه کولای شوی خو بیا به نور قانون هم کړی وي بیا به امکان درلودلی وای چې په نورو ځایونو کې دوی په کشمیر کې آتا دوی څومره وکولای شو د کشمیر د ځینې مشرانو حمایه وکړه دا ویا کالونه خو په تاسو په کشمیر کې یو خود جوش د حرکت ونه لیدل چې هغه د پی ټی ایم غوندې بیلګه وګرځيږي نو زه فکر کوم یو خود جوش او لسی حرکت چې هغه رامنځته شوی دی دا د نن ورځې خبره نه ده دا خو د نن خبره وای مونږ به ویلو چې پښتانه نن راټول شوي دي باچا خان خدای لخر چې وو د یو لک شاوخوا نه ډیر شمیر راجستر خدای لخر دا موجود و هغه هغه چا راټول کړی وو دا جګړه خو چې د پاکستان د پوز او د پنجاب د استعمار په خلاف د پښتنو روانه ده دا خو د لومړی ورځې نه روانه ده فقری پی د وخت نه روانه ده دا خو په ماغه وخت کې
مننه ننګلسب بدن ننګلسب د دې خطر چې له بحث سرپاتې شو او اوریدون کوډی پیغامونه د فیسبوک له لارې لیږلي یو شمیر پیرا وخلمه حکمتیار میاخیل په فیسبوک کې لیکلي دي چې کاش کې دا جرګه د ګیلمن وزیر ترمرګ مخکې جوړه شوې وای محمد صدیق جلالی لیکلي دی کاش چې دا پښتانه دا جرګه لښ واضح وای چې کوم افغانانو به رمیش تو رسنی چویلې دي البته و شاید دوی ته واضح شي چې دا جرګه نه مطلب څه شي محمود خان علیزی لیکلي د لوی جرګه په کوم ځای کې جوړی شي البته منظور پښتین په خپل وینا کې ویل دي چې د دې خاطر چې نن سبا د ګیلمن وزیر د فاتحه مراسم دي څلور پنځه ورځې په دې باندې بوخت وي له هغه وروسته به د دې ځای هم معلوم شي خان ظاهر لیکلی دی کچیر په چرګه کې د رغونډیدون کو پښتنو مشانو گفتار او کردار یوي بیا جرګه او خپل شمنو عمل وشي دا مسائل حل کوي ډیر روزیات او ریتون کو پیغامونه را لېږلې دي بصیر مخلص لیکلی دی او دا پیغامونه ډیر واړی دي وبښې سزې سم لیدلې هم نسم جرګه باید جوړ شي او په مشوره یو داسې لار غوړه کړی چې پښتون ولست دغه خمیزونه نور را بهر شي او یوسف خان لیکلی چې دا ځل به جرګه پریکړه کوي عبد الله اخلاص لیکلی د لوی جرګه ډیره ضروری ده او شاهین شینواری لیکلی دی کاش دا هر څه ګیلمن لیدلای شوی عبدالحق عباس لیکلی دی جرګه د افغانانو د اتحاد لپاره وی او ټول افغانان پک شرکت وکړي هغه د مشکلاتو د حل لپاره پکار ده. اسماعیل نوری لیکلی دی تراټک یا افغان دی او د دې مسلې ته اشاره کړې ده. جان سمر لیکلی دی دا جرګه هسي د وخت ضایع کول دي. او زادران لیکلی دی چې زه دې جرګې ته خوشبینه نه یم. او یو بل اوریدونکی چې او بښته سنو مې سم نه راته ښکاری هغه لیکلی دی که توفیق د خوشحال بابا شعر لیکلی که توفیق د اتفاق پښتانه مومو پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان نور پیغامونه هم شته لټولو منندویم. خټک صاحب که چیرته تاسو سره شو او دا بحث د سره غونډ کو مثلا جرګه جوړه شوله په جرګه کې ځینې پریکړې وشوې دغه پریکړې به د افغانستان په اوسني وضعیت هم تاثیر ولري؟
بالکل ګوره داسې دی کنه چې دغه د قطر پښتونخوا مسله د بلوچستان مسله او د افغانستان مسله دا دواړه سره تړلي مسلې دي دا یو بل نه جلا نه دي دواړه د یو قسم دشمن سره مخامخ دي دواړه د یو قسم ته دشمن د ظلم او ستم ښکار دي نو لازمن دغه به کوي خو زه دلته یو خبره کوم کې بعضې وخت کې زمونږ توقعات چې دي نو هغه ډېر زیات چونکې څومره چې زمونږ احساسات زیات وي څومره چې زمونږ جوش زیات وي څومره چې زمونږ ولولې زیات وي نو دومره زمونږ توقعات هم زیات وي نو زما په خیال باندې د دې جرګې سره خو توقع ساتل په کار دي چې دا به یو لاره ټاکي دا به یو دغه ورکوي یو لاره به ورکوي یو روډ میپ چې ورته هغه به ورکوي او خبره دا ده چې ډېر زیات توقعات هم نه دي ساتل کېږي نه د دې په نتیجه کې به فوري تور باندې څه بدلون راشي بلکې دا به یو لاره ټاکي دا چې لاره ټاکي چې هغه به د مستقبل لپاره چې څنګه موږ کولای شو کوم نو اول کې ماته دا ښکاري چې ځینې سیاسي فشارونو طرف ته به ځي چې څنګه دا سیاسي فشار زیات کړي او دومره خبره ده چې دغه د ګیلمن وزیر د شهادت تپس تاسو کتل چې په کابل کې چې کوم دغه شو اکتنفل شو هلته کې د جنازې کولو کوشش وشو هغه ناکامولو کوشش وشو هغې باوجود هغه جنازه وشو دغه رنګ یې په افغانستان کې که څوک بار نم دي روتي په نورو ځایونو کې خو خلکو په کورونو کې خلکو په مختلف طریقو باندې خپل غم خوړلی دی خپل دغه اظهار کړی دی نو داسې دی چې دا د بیداري عمومي بیداري مونږ ګورو افغانستان افغانستان د ژغورنی یا د افغانانو د ژغورنی خپل کن یو خود جوش یو مزت وجود کراشی که څه هم هغه به ډېر ابتدایي وي خو ورو دا حالات دې طرف ته ځي چې خلک وایي پښتانه وایي چې اردو کې دغه دی متل دی چې جنگ آمد په تنگ آمد په جنگ آمد چې تنگ شي نو په جنگ شي نو خبره دا ده چې ما ته خو ښکاري چې دا بدلون دا سلسله چې ده دا به صرف پښتونخوا پورې نه وي دا به په ټول سیمه کې محسوسېږي ګوره تاسو کتل چې پنون بلوچستان کې څنګه ننګیال صاحب ورته اشاره وکړه ډېر لوی یو نارینه شو نو دا چل دی چې دا کوم په خبر پښتونخوا کې چې دا ټی ایم دا کوم په شکل کې دا نوزت یا دا پاسونو روان دي نو د پاکستان په نورو سیمو کې هم خلک وایي چې کاش که موږ هم منظور پښتین وو نه یو شخصیت لرلې سیاسي مشر لرلې او کاش که موږ هم دلته دغه رنګې نو تاسو کتل چې په کشمیر کې چې دا نو نوزتونه وشو تاریخونه لارینونه وشو په ګلګت بلتستان کې وشو او په دې ټولو لارینونو کې یو نارا مشترک وا چې هغه پیښور نوالی تر کراچی پورې تر گوادر پورې هغه دا چې یو جو دهشتګرد دی اس کے پیچھے ور دی چې دا کوم زمونږه بدالی دا بدامنی دا فساد دی دا ترګری دا د دې شاته چې دینو د پاکستان اسټابلیشمنت ته نو دا نه چې کنه دا د بیداری اول چې دا صرف دا پښتنو پورې محدود دی
مانانه خټک صاحب په دې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر مخلب ننګیال صاحب تاسو فکر کوئ دا جرګه کار رنګ پریکټ کوي او لکه څنګه چې خټک صاحب ورته وویل چې توقعات باید ډیر لوړ ونه ساتي افغانان د دې تاثیرات به د افغانستان په اوسنی جغرافیه څه وي تاسو په باور؟
بله زه فکر کوم توقعات خو په خپل ځای باندې مدیریت کول غواړي خو حالات داسې دي چې رښتیا د بغیر بل لاره هم نشته د پښتنو که جرګه قاطعانه فیصله نه کوي او د ټول په یو خل باندې ټول سیاسي عذاب چي دي او ټول مزایمتي تاریخونه دي ټول باندې په یو خل د پښتنو په ننګ باندې ودرېږي د خپل قام په خبره د پاکستان د پوز په خلاف دا خبره ډیره کړه کی ځکه ک دوی تقسیم شوی وی دوی پاشل شوی وی دوی به یو یو دغه شهید کیږي لکه ګیلمن وزیر چې وشو لکه عثمان کاکړ چې وشو عثمان کاکړ خو د پی ټی ایم برخه نو واخو سیاسي کارکونو سیاسي سره وو او هغه خو د پاکستان د پارلمان غړی وو علي وزیر خو چې د پاکستان د پارلمان غړی وو هغه سره څه وکړل نو زه فکر کوم خبره داده ک سو د سیاسي عذاب غړی وو سیاسي عذاب غړی نه هغه باید په دې خبره باندې اتفاق ولري چې د پاکستان پوز چې دی په دې خاوره باندې ستاسي د ګټو ستاسي د حقونو چې دی مدافع نه دی او د هغه په خلاف دی او د پاکستان د پوز سره دغه جوړه چې د ډیره مشکله ده دا بیا کالو تاریخ دا وښودل چې تاسو د پاکستان سره ګډ نشئ تللی
ننګیال صاحب یو وخت مې له سیاسي د سیاسي چارو لکتون کې افراسیاب خټک سره په همدغه پروګرام کې خبرې کولې هغه وویل چې باید ولاره راووسي نه پاکستان لدې ځای څوک بل چیرته انتقالولی شي او نه افغانستان بل چیرته انتقالولی شي دلته دوه هیوادونه دي څنګه په څنګه سره پراته دي حل لاره باید راووباسي او څه فکر کوي نو حل لاره باید څه وي
پاکستان څوک لدې سیمه نشي لري کولی خو پاکستان ماتولای سي او پاکستان په خو هم مات شوی دی تاسو ولیدل کله چې بنگال بریده پاکستان ته ماتېدلو چانس او د پاکستان په ماتولو طریقه ډیره اسانه ده ځکه دا په طبيعي هواد نه دی دا د پرښه باندې راټول څوک لدې پرنګل د سیمه نه وتلو څو ملتونه په زور باندې سره یو ځای کړل او حالت د پاکستان په نومي جغرافي را مایز کړه دا جغرافي چې را مایز شوی دا د طبي جغرافي را ده کله چې د طبي جغرافي نه یو څو قانونه د سړي چې د هغه هویت د هغه شناخت د هغه کلچر د هغه تاریخ هر ځای په سره پټاکر کې پات شي دي یعنی هم د پنجابیان چې دي د پښتنو سره په تاریخي لحاظ پټاکر کې پات شي پیړیو پیړیو له دوه سره جګړې شي دي په یو بل يرغلونه کړی دي نو کله ته د دواړه دوه متخاصم ډلې دوه متخاصم قومونه په یو هیواد کې نشي راوستل چې هغه ته ورته ایته اوس یو ملت چې تاسو ګډ ژوند سره وکړي نو دا خو اوس چې پاک خبرو کو خدای رنجیت سین نسل دی دا بیل خبره ده چې د مسلمان شوی دی او د اوس مسلمان دی اوس هندو نه دی خو خبره ده چې په تاریخي لحاظ خود د نسل او د ارث معلوم دی پښتانه متفاوت دي پښتانه په تاریخي لحاظ د سره نه ګډيږي نه فرهنګ ور سره ګډيږي نه خجبه ور سره ګډيږي
مننه ننګیال صاحب
په دې تنو ته ویولاره مستر غواړي ولاره د پاکستان سره ګډ ژوند چې د داري مشکل
مننه په همدې برخه کې کپ لنډو د خټک صاحب نظر اخلم خټک صاحب ننګال صاحب د بنگلاديش بیلتون ته اشاره وکړه په 1921 کال کې بنگلاديش بیل شو لیکن نن سبا د پاکستان د پنجاب سیاسي ځینې سیاسي واکمنان لکه عمران خان او د دله بیا بیا د خبره کوي چې چیرته د پاوز له سیاست لا سو نه خلی پاکستان ممکن بیا ل ورته برخلیک سره مخامخ شي تاسو چې د پاکستان حالات له نږدې څاري او له کلونو کلونو رئیس څاري تاسو ته څنګه حالات ښکاري خټک صاحب سره مرابطه قطع شوله ننګال صاحب کبیرته تاسو سره شو له خټک صاحب سره هڅه کوي چې بیرته رابطه ټینګ کړو څه فکر کوي چې د دې پاکستان دنه د پنجاب جنې زورور غوندونه لکه تحریک انصاف چې دغه خبري کوي دا به دغه هیوات سرنوشت په کومه خو یوسي
دا د استند پاکستان د پوز کردار د سپاهت شو چې هغه په مجموع کې د ټوله ازادۍ په خلاف د حکومت پاکستان د نن چدي د وګړو ازادۍ سلب کړي دا هغه په خلاف د شکنجه سیاست مختوري یو دی په بهرنی سیاست باندې دی غالب دی د حاکم دی په داخلي سیاست دی کنټرولې د ملک اقتصاد او خزانه د پلاس کې درو دا پوز خو د پاکستانیانو په خپل خبره دا کو چوکیدار دی د چوکیدار څخه حق جوړیږي چې هغه د خزانه مالک شي هغه د پارلمان مالک هم شي هغه د کنټرول کې انتخاباتو کې دی ګوتی وایي بار نه سیاست هم دی کې په دې ملک خو چې دی هغه سیویلین سپرمیسیا د ملکی خلکو بالاتری جدا یا برتری جدا هغه خو نشته دی او په جمهوریت کې خدا شي مهمي په جمهوریت کې خو پوز او پولیس چې دی هغه ستا چوکیدار دی ستا محافظ دی ستا ساتون کې دی هغه پیسې راکون کې نه دی تصمیم بچ دی ملکی خلک نیسی هغه خلک مې نیسی چې ولس ټاکلې دي د ولس استاذ دي په جمهوریت کې د ولس په خوخه باندې راغلي زحمت چې دی حکومت چې دی هغه به فیصله کوي دا د دې لپاره څوک جنرال نه راوړي چې جنرال به فیصله کوي چې د افغانستان په اړه پالیسی څنګه یې د عربو سره څوک یا په کور دننه د خلکو
مننه مننه ننګل صاحب ازری پسپو بلې ازری پسپو کې پروګرام لا سجی رډو په منسنی سپ 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري فیسبوک لاله هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه کتلی شي. د ګلمن وزیر تر وژلو وروسته د سسیچارو کتون کې ډیوی پتنګ ازادي رډو ته وویل چې دغه رقم وژنې د پښتونونو سبب کیږي. د ډیوی پتنګ څرګندونه سره وروبینو
بلا شکه چې د ګلمن وزیر وژنه دا بنوي چې صرف دوی پاکستان استخباراتو د وژلو نو بس د غږ به خاموش شي. په دا رقم کړنو سره دوی په لکونو نور ګلمن وزیران زیږول کیږي او پاتون بکوي راپورته کیږي به د حق وختنه بکوي. نن راز زموږ ځوانان په دې باندې پوي دي، خصوصا په دې باندې پوي دي چې پاکستان د دوی سره په څه رقم شکل باندې رفتار کوي او په کومو طریقو سره کوشش کوي چې د پښتنو وژنې طریقه رامخته کړي او زموږ تکړه ځوانان په شهادت باندې ورسوي.
خټک صاحب د ډیوی پتنګ څرګندونه وی چې خبرې شوې په پاکستان کې دننه یو شمیر پښتانه خصوصا پخوانی سیاستوال چې په پخوانیو ګوندونو کې دي په یو کې ځینې کسان د پدې باور دي چې باید د پاکستان له مرکزی حکومت سره له هغه د دوی په اصطلاح له استابلیشمنت سره احتیاط وشي او که احتیاط ونشي حالات به نور هم خراب شي او دوی ته به ستونزې پیدا شي. خو دوی پتنګ ویل وای کچرته د پښتنو مشان لکه ګلمن وزیر او نور وژل کیږي ممکن اخر خلک په قاتل لاس پوری کې قصاص نظر واخلم لته
ګوره ما چې څنګه مخکې وای چې دا دولتي بیداری کې شروع شوی دا خاص کر بیا دا ګلمن وزیر د شهادت نفس کې دا کوم یو فضا جوړیږي لګیا دې شرایطو کې چې کوم پښتانه هغه سیاسيون چې هغه په مفاهمت کې څنګه ساتي یا هغه دا غوړی چې یو نار پیدا کیدا اسټابلیشمنت سره او په دغه طریقو باندې دا مسلې حل کی ولی هغه به دومره د فشار نه نیږي چې هغه د کار په ممکن نه چې هغه د دېنې خبرې په اعلانیو کړې شي یا د قانون د اعلانیو کړې شي. نو دا یو عمومي فشار لګیا دی چې دا وایي به داري په پولیسي به داري شکل کې چې د مونګورو او هغه به دې ته مجبوریږي چې هغه د ولس आवाज اوري د ولس ارمانونه د هغه مطالبات او د ولسي
خټک صاحب وبخشي فکر کوي چې دغه اوسنۍ وضعیت په د پښتون سیاستوال سره نشلي کې ځکه چې دوی سره بیل دي. اوس مثلا پېښور کې سیاستوال یو خواته روان دي، په کوټه کې بل خواته روان دي، د پښتون ژغورنې غورځنګ په بل خوا تقریبا ملایان په بل خوا څنګه د پښتون سیاستوال به سره نشتی شي
ګوره کدا اوس ما خو تاسو ته وایم چې اوسنی شرایطو کې چې د کوم ولسی بیداری په کوم شکل کې روانه ده دې کې کدا سیاسيون خپل طرز عمل او خپل د لاسونو سره یو نه کی نو ولس خو به مخ کې وي دوی به ورپسې وي دوی د پاروسي وي دغه د دې څه چې دغه د لپاره هغه فرصتونه کم شوې دي او ورسره راځي لګیاري کمیږي نو دای په فرضو کا په دې موقع باندې یو صحیح نارسته مکا او یو بل سره لازمي ورنکل او دا ټول څومره چې منطاله پښتانه ګوندونه دي یاته چې دنو دغه د مذهبي ګوندونه چې په پښتانه مشران دي کته ټول سره یو نشول نو دغه په خیال باندې د دې لپاره موږ دا خبره صحیح نیوي مره پنن په باجوړ کې چې د نو مولانا خان د باجوړ مولانا خان د چې ډېر وتل زمونږ مذهبي مشر دی او همیشه دا کو انصاف خبره کړی دا هغه باندې پنن چې د نو بریچو دی او هغه په بریچ کې بچو دی نو ته خبره دا ده چې دغه عمل چ روان دی دې عمل په داسې نه دی چې کنه دا صرف د ډی پی ټی ایم دفتر د ټول هغه خلک د دفتر چې هغه ملت پالا سوچ لري او هغه په دانه را لګی چې نارو باندې افغان ډېر مشکل هم دا دی نارو کړي چې هغه پاکستان استابلیشمنت کوئی مونږ تاسو ارسه منو او دا یو نارو تاسو باندې دا شوار
مننه خټک صاحب یو څو ورځې انتظار پاتې شوی دی د دوی نظر به هم راوخلو. مهرباني وکړئ یو ساده سپوک پروګرام ته تاسو را سره یست. مهرباني
وکړئ.
وعلیکم السلام. مهرباني
شیخ صاحب سره نو سلام وایم تاسو ته.
وعلیکم السلام. او بخشی جخ هم یو سه خراب ده، او بخشی آواز هم یو سه خراب ده.
پانی جنرال شده خراستم شما من دیو سه محمدی نو ده اسی جلال یعنی ده خود دولت میشه بخشا بخشا ده
وبخشی تاسو لکه چې دا موبایل وبخشی تاسو له دماغ ښه ناوري وبخشی تاسو دا موبایل خولې ته ډیر نشته نیولای دا आवाज هم سم ناوري دل کیشي لیش که موبایل لري ونی سي او بیا خبري وکي ښه هم سم راسي او بیا په دې وس خبري وکي وس سم دی اوس او مهرباني وس خبره وکي
نو ما وای شي پر سام پرول هم د پاکستان په شان کې څو راته تاسو ته چې په ښار کې تاسو په پاکستان او په دغه سنې کې چې هغه وای وای د دې د افغانستان په ځای کې د دې خبرې کې قصو دي په شان دي په ځکه دا په بحث کې تاسو چې له کده په نامه د روسم شامل من د
مننه وروره، مننه متاسفانه ستا سو آواز هم نه اوریدل کیږي او بل اوریدونکی هم راسره دی، دا به هم راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي په څپو کې پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو نرمنو ته اوریدو سلامونه وایم. محمد جان کندهار
شرخلی محمدی صاحب مهرباني
وروره سر نخلاصو مرته چې واده وروره سر نخلاصو عددی په سمانی کلار دی خبر دی وروره د دپمابن کې واسه مخردار اچرکې نه شربونی سر خلاص نه کړی سر خلاص نه دا و طالبان سر خلاص دی وروره دا غیو په یو رنگوالې دی بل په بل رنگوالې دا پر څو خوا ده نه سلاند ده په بل امان دی دا په کندهار کې په افغانستان کې طالبان داخل ته سر سر خلاص کړي خدای لري 500 ملیون پرتانه په پاکستان کې 500 ملیون د خاص برای خدای 550 نه ونی سور نه سي خړای پر اولاف ته وروره کوم دلجی سوزان دلاخ سوزان دلاخ وروره راس خمر ملګری رضوان اگاش کی دغه مخادر پر وښ کوګر دا منځ پر څو نه تناسو د مخادر تر کی محمود خان اس مخادر تر کی ابو ناس مخادر یو سر نه خلاصوي و چې و په پاسه د غار پاتو تر څو یو نه وادا دی وای یو مړه کی بل وای ویني وای بل وای څنګه دی بل څنګه دی پر د مستز بینچ پاکی دی هیڅ شی نه د افغانانو مسلمانانو بینچ پاکی دی 555 دی
مننه چې په خبرونه کې مبارخ را سره وخت د خبرونه صرف څو دقیقې پاتې دي په دې پاتې وخت کې به د خبرونه د سره غونډه کولمړی به ننګل سبلتا سو وورو پلانډو کته سو وړاندې زوکي څه باید وشي او څه اٹکل کوي
زه فکر کوم تغییر را روان دی زما باور ده د غوښتیا چې پلان په پاکستانو کې هم پورته او هم قطع غوانو کې را پیدا شوی هغه د حکیم استبداد هغه کلان دی او کبال دی هغه نشي پاتې کېدل یا او تاسو په نوم په کابل کې د ځوانانو هغه خطر چې ومنه په هغه باندې داسې کېدل په هغه باندې توهین یو سو هغه وو هل سور په هغه بیا هم د هغه مراسمونه په شان شول چې د شهید ګرمن په یاد کې راټول شوی وو نو دا په خپل ډیر لوی میدان ده چې د هم لوی واشي تر غری ډلې په پانی او څوک را پورته کیږي او هغه غږ پورته کوي پات سو په پښتنو کې لر پښتانه چې دی هغه د ګلمن غو د ځوانان درلودل او په لکونو خلک چې دی ډیره مو د پس یو ځای را ټولېږي او هغه د پاکستان پوسټ په سترګو کې سترګیا چې وایي چې په دې خاور باندې نور ستا ډرامې چې دی هغه نه چلیږي دا ډیر لوی تغییر دی دا تغییر ته هیله شته امید شته چې پښتانه په راتلونکي کې د یو ښه آینده چې د څښتران وي او زما ټول باور دی چې په استقلال او ازادي چې د هغه به اخلي او
دغه حالت نه به وزي مننه ننګلسب خټک صاحب کساسو نظر په دې شکل واخلم کلونه مخکې ستاسو پلار د پښتنو بابا اجمل خټک هم ورته مبارزه کوله کاغه مبارزه له دې وسنی حالت سره پرتلکړي تاسو څومره خوشبينه یاسي او څه باید وشي
تاسو ډېر بنیادی سوال وکړو هغه وخت کې په اویای ملسیزه کې چې کله پښتانه او بلوچ ځوانان افغانستان ته راغلي او په دې نه راغلي چې دلته د موږ وسلواله مبارزه کوي او موږ به دا خپل وطن آزادو نو هغه وخت کې چې دینو پښتنو ته چې دینو یو خدای ته په افغانستان کې یو مستقل حکومت او دولت هغه حمایت ورته چې یو پناهګای لرل په پړځه په پناځه لرل دومره چې په علاقه کې او په دنیا کې ډېر داسې قوتونه چې دا غي دا د دې مبارزې حمایت کولو ولنن په خپل شرایط کې دا چې کوم دغه نو افغانستان کې هغه رنګ یو د حکومت کې هغه ملت پالا سوچ لري یا مستقل سوچ لري او دویم دا چې نه په علاقې کې نور داسې قوتونه شته چې هغه دغه کی د پښتنو د داسې کتم مبارزو سره برسته کی نو دغه د پدې نظر البته دا دی چې اوس کته به داشي چې دغه اکتوبر کې چې دغه د پښتنو چې څنګه منظور پښتین اعلان کړي دا جرګه کې داسې اعلان کړي نو هغه پر رڼا نه پس هغه اعلان نه پس به پته لګي چې پښتانه کوم طرف ته روان دي ولی عمومي ذهنیت چې دی هغه دا دی عمومي رایه دا ده چې هغه وایي چې بس اوس نور چې دی نو مونږ د پاکستان د ظلم او ستم نشو برداشت کولی دا دا قربانیان چې مونږ ورکې دا ډېرې ویلې دا څنګه نه چې مونږ ته دا ډېره وه او اوس په کار دا دی چې مونږ چې دی نو نوې لار
خټک صاحب ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته ننګیال صاحب له تاسو هم منندو یم دا اوریدونکو هم مننه کوم چې ګڼ پیغامونه د فیسبوک ته لاري را سره شریک کړي دي متاسفانه وخت اجازه نه راکول چې دا اوریدونکو پیغامونه هم ولولو د خبرونې په ترڅ کې د هغه اوریدونکو چې د ټلیفون لاري برخه واخیسته د هغوی هم مننه کوم چې انتظار پاتې شول بښنه ترې غواړو تر بلې خبرونې مزاحمت شي پر پخته سپارم شګیوي